دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
متحده ایالاتو او قطر موافقه کړي چې د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي ګټو استازیتوب کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د جمعې په ورځ یې پرون د خوندیتوب صلاحیت په نامه سند لاسلیک کړ د دې سند لمخې دوه د امریکا د ګټو د ساتونکو نقش لري او واشنگتن او په افغانستان کې طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې مرسته کوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویل قطر په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې د امریکا د ګټو یو څانګه پرانیزي چې ځانګړي کونسلي خدمات وړاندې کوي او هم په افغانستان کې د امریکا د ډیپلوماټیکي تاسیساتو امنیت او وضعیت ساري متحده ایالات د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني د قطر او متحده ایالاتو ترمنځ د موافقه په داسې حال کې کیږي چې د امریکا په ګډون د نړۍ هیوادونو طالبانو سره د تعامل د سرنګوالي په حق لا فکر کوي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وای افغانستان نور ستر پاوست ته اړتیا نه لري او د مخکنی رژیم د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته په خپل لیک کې ځای ورنکړي ښاغلی متقی دا سرګندونی د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې کړی دي هغه ویلي کوم پوسټ چې بهرنۍ مداخله جوړې کړې وو په دومره ډېر شمیر ورته نور اړتیا نشته د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په اسلام آباد کې د پالیسۍ یو سازمان دی چې د پاکستان د حکومت لخوا چلول کیږي سره له دې چې طالبانو مخکې ویلي دي د افغانستان د مخکنی رژیم امنیتي او دفاعي ځواکونه په نوي پوسټ کې شامل کړي خو ښاغلی متقی ویل هوادي وړو کې پوسټ ته اړتیا لري او د هغه په قول د داسې کسانو نه باید جوړ وي چې وفادار او هواد پالنې ته ژمنتیا ولري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هم د غرنګه په خپلو خبرو کې په نړیوالې ټولنې تور ولګو چې د بشري حقوقو او د ټول شمول ادارې د جوړېدو د موضوع د سیاسي مقاصدو لپاره کاروي هغه ویل پرون چې مخالفین یعنی طالبان وجل کېدل دغه سرغړونه نه و خو نن بیا سرغړونه ده هغه له متکی نړیوالې ټولنې ته خبرداري ورکړې چې په تیرو شلو کلونو کې په دې پوه نشول چې د فشار تاکتیک به طالبان باندې کار نه کوي د اریانا افغان هوایی شرکت د پنځشنبه په ورځ نومبر 11 ویلې دي چې په اونۍ کې دوه ځله په منظم ډول د کابل نه اسلام آباد ته الوتنې پیلوي لدی وړاندې د کام ایر خصوصي شرکت هم په اونۍ کې 15 ورځې د کابل او اسلام آباد ترمنځ الوتنې پیل کړې دي اریانا هوایی شرکت چې روانه اونۍ د کابل دوبۍ ترمنځ هم الوتنې پیل کړې د پنځشنبه او دوشنبه په ورځ به د کابل اسلام آباد ترمنځ الوتنې ولري د دغه دولتي شرکت د چارواکو په وینا د کابل نه به اسلام آباد ته د پرواز ټیکټ $1,600 او د اسلام آباد نه کابل ته $100 وي طالبان د اگست میاشتنی په نیمایي کې په ټول افغانستان واکمن شول او له هغه وروسته په تدریجي ډول د کابل په هوایي ډګر کې نړیوال ټرافیک پیل او د کامیر هوایي شرکت روانه اونۍ د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اونۍ کې 15 ځله الوتنې پیل کړې د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ په یو جماعت کې د نن په 14 کې یو شمیر عام خلک ټپیان شوي دي د ولایت ویان قاری حنیف د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې 14 د ولسوالۍ د شډل په کلي کې هغه وخت شو چې خلکو د جمعې مونږ کوو ښاغلی حنیف ویل چې په دې 14 کې یوازې 15 کسان ټپیان شوي خو په سیمه کې خلک بیا وایي چې مرګ جوګله ډیره ده د ولایت ویان زیاته کړه چې ګمان کیږي 14 مواد مخکې د مخکې نه په جماعت کې د نن نه اخودل شوي وو د امریکا متحده ایالاتونو د پنځشنبه په ورځ د ایران د ملاتړ نه په برخمنو هوسی اورپکو چې د یمن په مرکز سنا هم کنټرول لري غو کوچ د امریکا د سفارت سیمو کارکونکو آزاد کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلي هوسی او اورپکی په سنا کې د هغوی سفارت چې چاري کلونو مخې په هغه هیواد کې د کورنۍ جګړې لامل سعودي عربستان ته انتقال شوی ننوتې دي دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي اکثریت نیول شوی کسان خوشی شوی خو یمنی اورپکو د سفارت سیمیز کارکونکو لزان سره ساتلې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غویان سرګند کړه مونږ د توضیحاتو پرته پسنا کې د امریکا د سفارت د یمنی کارکونکو په بندي پاتې کېدو اندېښمن یو موږ ډیر زر د هغوی د خوشی کېدو غوښتنه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویان هم دا رنګه په هوسی اور په کوغه وکړو چې ډیر زر د سفارت له ساحې وزي او ټول نیول شوي توکي ستانه کړي. د چریکا پلس غړو د پنځم په ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان د مختلفو مسایلو لکه د ترګرۍ په ضد مبارزې، ناوړه اقتصادي وضعیت، بشري کړکېچ او د میرمنو د حقوقو په اړه بحث وکړو. د امریکا، چین، پاکستان او روسیې له غړو نه جوړ د چریکا پلس غونډې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د وضعیت په اړه خپلې اندېښنې او غوښتنې بیان کړي. دا تروریکا غونډې په افغانستان کې د وروستیو ترګریزو بریدونو په غندلو سره د طالبانو غوښتل چې نه یوازې د نړیوالو ترګرو ډلو سره خپلې اړیکې په پریکنده ډول بندې کړي، بلکې اجازه ورنه کړي چې ترګري ډلې د افغانستان د خاورې، د سیمې او نړۍ د هیوادونو په وړاندې استفاده وکړي. او په بلوچستان کې دولس ورځې شوي چې د بلوچستان پوهنتونونه د لادرک شوي بلوچ زده کوونکو په اړه باندې هیڅ معلومات نه دي خپاره شوي. د دوی د ورکیدو په ضد سلګونه زده کوونکو په پوهنتون کې احتجاجي لاریون هم کړي. حکومتي چارواکي وایي هیله مند دي چې ډیر زر به یې راپیدا کړي. د صوبې بلوچستان حکومت مذاکراتي پلاوي په باور د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو خپل احتجاج محدود کړی دی. هغوی وایي تر څلور ورځو پورې خپل احتجاج د سړک او د پوهنتون د مرکزي دروازې ختم کړي، خو په پوهنتون کې دننه به په علامتي ډول باندې دغه احتجاج جاري وساتي.
بارونو مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه او مرکه او د امریکا جغ سره مقاله اوریدلې سي. هله د خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی چې د اسلام آباد په سفر تللی ویلي دي چې د پاکستان مخالف ډلې په افغانستان کې نسته او د افغانستان ټول سیمې پاکستان دی. نو تفصیل د ډیوی رادیو د خبريال پر رپورت کې واوري.
جمعې په ورځ اسلام آباد کې غیر دولتي سیړنیز ادارې انسټیټیوټ آف سټریټیجیک اینڈ پیس سټډیز تخپل وینا کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل چې د افغانستان نوی حکومت د انتقام په پالیسۍ باور نه لري.
اوس موږ قدرت ته رسیدلی یو، هغه کسان چې له موږ سره دغه چلند کاوه نن هغه مجاهدین
نوملی ویل کال 2000 فروری کې چې د امریکا سره د دوه کم تړون لاسلیک شوی، هغه کې اجمنه کړی چې د افغانستان خوره به د نړۍ او گاونډي هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هیواد دننه د انتقام د تګلارې نه کارولو دا داوا په داسې وخت کې کړی ده چې د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په افغانستان کې د طالبانو د مخالفینو مړي هر ورځ موندل کیږي. د بشري حقوقو پراخ سرغړونې روانې دي او په وړاندې ورځو کې د بشري او د زنانو د حقونو د فعالینو د سلورو زنانو مړي موندل شوې دي. په ټولنیز رسینو د افغانستان سره تعلق لرونکي خبريالان وایي نه یوازې دغلته د ښځو حقونه د خپل لاندې کیږي، بلکې د تیر حکومت په پوز کې شامل پوزیان هم وجل کیږي او جسدونه د قبرونو راوستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغه داوا باندې خپل سیړنه کې د نړیوال چارو پوهان ډاکټر خورشید وایس اف امریکا ډی وسره خبرو کې وای طالبان د خپل غوړه سهره خودلو لپاره پروپاګاندا کوي او د دوی پکړنو او ویلو کې توپیر دی.
امادي تور خدای رچی ردی باندې ځانګړي لګي او غوښکاری هم افغانستان کې چې یو خود انساني حقوق خلاف ورزيان نه لري په دې سر روان دي او خلک وجلې کې په پټم وجلې کې احترام وجلې کېږي او یو قسم پرسیکیشن روان دی د شانتي او د ماینورټیز حقوق خیره چې کوم يهودي خزبا هم د افغانستان نه تیر راته وته د ير یو ماحول دی غزه کې حکومت نشته ډېرې زیاتې مسلې دي. بل کوم خبره چې ټول شمول حکومت خافون یا ډېره غټه مسله ده. نو دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جینکو هغه کم تعلیم چې موږ یې کنه سره د پرایمري نه مخکې په ځینې علاقو کې پرایمري کوټې دي په دې علاقو کې دا سیستم باندې کړ.
د طالبانو د لړمحاله کابینې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې دا وخت د پاکستان په سفر دی، په خپل دغه وینا کې د پاکستان د حکومت او لا قانون تحریک طالبان پاکستان ډلې ترمنس د روغې جوړې پر روانو خبرو او ډزبندۍ باندې خوخي خودلې ده او ویلي چې په افغانستان کې داسې کوم ډله نشته چې د پاکستان پر ضد فعالیت ولري. د طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر دا خبرې په داسې حل کې کړي چې هم پرون د زیارت پر ورځ د افغانستان په حالاتو د ټرایکا پلس په نوم په اسلام آباد کې یوه غونډه شوې چې پکې د افغانستان لپاره د امریکا، روس، چین او پاکستان ځانګړو استازو ګډون کړی. د ټرایکا پلس ګډونوالو هیوادونو له طالبانو غوښتلي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د افغانستان د ټولو وګړو حقونو ته درناوی وښایي. طالبانو د تیر ستمبر په 1 خپل لنډمهاله حکومت جوړ کړی چې پکې شامل ټول چارواکي د دغې ډلې غړي دي او یوې ښځې ته پکې هم ځای نه دی ورکړی شوی. طالبانو همدارس په ځینو ولایتونو کې لشپږم ټولګي پورته په حکومتي تعلیمي ادارو کې د جینکو زده کړې ودرولې دي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا هم د دې خپرونې مرکه. درنو اوریدونکو، د روانې دوشنبه په ورځ د هالند د هاګ په ښار کې د ځمکنیو ماینونو د تولید، استعمال او زیرمنه کولو په اړه د اوتاوا د کانفرنس د غوړو هیوادونو او سازمانونو یو کانفرنس جوړیږي. افغانستان د اوتاوا د کانفرنس غړی دی. د ام ډي سي د ماین پاکونې د موسی رئیس انجینر شهاب حکیمی هم د کانفرنس ته بلل شوی دی. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری د شاغلي حکیمی سره د دغه کانفرنس او په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د شتون او ماینونو د پاکونې د پروګرام په اړه مرکه کړه.
حکیمی صاحب ټاکل شوی چې په نږدې ورځو کې به په هالند کې د ماینونو د استعمال د مخنیوي لپاره یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. که د دغه کانفرنس په اړه باندې معلومات راکړي.
د هالند د هاګ په ښار کې د اوتاوا د کانفرنسون غړي هوادونه مجلس لري. دوی د تیرو کلونو لاسته راوړنې هلته ارزوي او په عین حال کې د راتلونکو کلو لپاره خپل پلانونه په طرحه کوي او د دې منظوري لغوي نه اخلي. په دې کانفرنس کې علاوه په دولتونو باندې د مختلفو هیوادونو د سازمانونو مشرانو چې زه هم په کې یم برخه اخلي او د ماینونو په هکله د نړۍ په سطح باندې چې افغانستان هم په کې راځي دوی هلته بحث کوي.
دا کانفرنس څو وخت پیلیږي؟
دا کانفرنس د نومبر د میاشتې په 15مه باندې شروع کیږي او درې ورځې دوام پیدا کوي. پس لغنه کومې فیصلې کیږي ملګرو ملتونو سپارل کیږي او هر هیواد د مغه فیصلو په اساس باندې په خپل ملک کې د میپاکي چارې په مخ کیږي.
بلګرو ملتونو افغانستان کې پر روان کال کې د ماینونو د پاکول لپاره د نړیوال ټولنې څخه $200 میلیون او پر راتلونکي کال کې $100 میلیون غوښتنه کړې. تاسو دا غوښتنه څنګه وینئ؟
بله، هو، د ملګری ملتونو د افغانستان لپاره د سږ کال لپاره $200 میلیونه او د راتلونکي کال لپاره تقریبا $100 میلیونه دوی وړاندیز کړی چې افغانستان پروګرام ته باید ورکړی شي. تر هغه پورې چې کوم ماینونه چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې اضافه شوي دي یا کوم ناچاودي توکي چې دلته د جنګ په نتیجه کې پاتې دي، دا پاک شي. علاوه پر دې باندې هغه نور ساحې چې د شورویانو له وخت نه پاتې دي هغه کې پاکسي. نو دا پیسې ډېرې مهمې دي. همداوس د افغانستان می پاکي پروګرام تقریبا 15000 کارکونکي کار کوي. که چیرې دا پیسې راسي هماغه پخوانی ظرفیت 15000 نه تر 15000 کسان دي، دوی به کار ته لاړ شي او انشاءالله په آینده لسو کلو کې دا ماینونه په افغانستان کې ختم
شي. په افغانستان کې نوي سیاسي بدلون تاسو په کارونو سره اغېز کړی؟
تاسو پیګی چې د افغانستان می پاکي پروګرام یو بهترف پروګرام ده، بشر دوستانه پروګرام ده، د افغانستان د خلکو د پاره ده او د دوی د نجات د پاره ده، د دوی د مزکی د نجات د پاره ده. نو په دې حساب باندې ټول حکومتونه په تیر وختو کې راغلي دي او تیر شوي دي. د افغانستان می پاکي پروګرام ته ډېر احترام کړی. په اوله دوره کې کله چې اسلامی حمارات نیویم کلونو کې دوی په اقتدار کې و د افغانستان من پاکی پروگرام ته دوی د مجاهدینو خطاب کاوه. همدا اوس هم د افغانستان اسلامی حمارات من پاکانو ته ډېر زیات احترام کوي. په تیرو کلونو کې د جنگ په جریان کې دوی ډېر احترام کړی، نو امید شته چې د متقابل احترام څخه په مابین کې دا ادامه پیدا کړي او دوی حمایه وکړي او دوی وعده یې کړی چې نه یوازې د من پاکی پروګرام بلکې د ټولو پروګرامو دوی حمایت کوي او موږ هم خپل کار ته انشاءالله ادامه ورکوو او له دوی نه منندوی یو.
د مرکې د مننه.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي حکومت د نوو راغلو افغانانو لپاره د کډوالۍ قوانین اسانه کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانانو لپاره د دایمي اوسېدو د سند یعنی گرین کارت او کار کولو د جواز او نور اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د فیس ورکولو څخه معاف دي. نور حال د احسان الله اریوب زیپر پورت کې واوري.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت وایي حکومت د نویو راغلو افغانانو لپاره د کډوالۍ قوانین اسان کوي. په اعلامیه کې ویل شوی هغه افغانان چې د روان کال د جولای د میاشتې ډیر شمینیټي وروسته متحده ایالاتو ته راغلي کولای شي چې د دایمي اوسېدو د سند یعنی گرین کارت او کار کولو جوازونو د ترلاسه کولو لپاره د اسانه شویو طرزالعملونو نه ګټه واخلي. اعلامیه زیاتوي افغانان د دې اسنادو د ترلاسه کولو لپاره د فیس ورکولو نه هم معاف دي چې زرګونه امریکایي ډالر کیږي. متحده ایالاتو ته راغلو افغان کډوالو د دې خبر هرکلی کړی.
کډوال چې دلته په دې کمپونی کې میشت دي ټول دې سره دغه اندېښنه وه چې موږ به دغه مصارف څنګه وړاندې کوو د دې دولت لپاره. نو د دې پرېکړې سره د ټولو خلکو د ټولو کډوالو اندېښنې له منځه ولاړې. ټول کډوال خوشحاله دي د دې پرېکړې سره.
د امریکې دولت د هغه پرېکړې نه موږ ډېر هرکلی کوو کوم چې موږ ته ګرین کارت یا ورته نور اسنادونه چې موږ ته سنتیا راوستلې ده او زموږ پیسونه یې معاف کړي دي او زموږ اقتصاد ډېر مثبت اغېز کوي. موږ ډېر ورنه منندوی.
د امریکا دولت لخوا نه د افغان کډوالو لپاره د گرین کارت ورته نور اسنادونو ترلاسه کولو لپاره دوی هغه ټاکل شوي پیسونه معاف کړل. دا د افغان کډوالو سره لویه همکاري ده ځکه چې د افغان کډوالو اقتصادي وضعیت ډېر خراب.
لبل خود کډوالو د حقونو کارپوهان وایي په خاله دغه فیسونو معاف کولو لپاره د ځانګړي غوښتنلیک اړتیا و، خو اوس د افغانانو لپاره د هیڅ غوښتنلیک اړتیا نشته.
اجازه جواز هغه هر اپلیکیشن ته له $1,500 نه بیشتر هر څوک باید فیس ورکي او اگر چې دغه لپاره یو ویورم په خوانی کې موجود وو او هر څوک سي دغه فیس نسی یعنی سی امکانات ندرلود اقتصادی مخی کولای سوی سی دغه ویورتم اپلای وکی زکه سی ډیر معقلین لرم سی دغه رقم رسیدلی دی او دوی سی پیسې نلری سی دغه فیس تاویل کی هغه کیدلی سی سی دوی وخی سی دوی دغه توان نلری به دوی دی دوی فی یعنی هفکی خاص دغه اناونسمنت دغه رابطه لخباره ده او سی دوی اجت نه ده سی دوی تقاضا وکي سی دوی دغه فیس حفسي اوس دغه فیس دوی اوتومات حفکیږي.
د اگست میاشت کې چې طالبان په افغانستان کې واک تر لاسه کړ او د امریکا په مشرۍ د بهرنۍ ځواکونو د افغانستان څخه د خطر سره مخ افغانانو درایستلو بهیر پیل کړ، متحده ایالاتو د متحدینو د خراغلاستو عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا اویا زره افغانان متحده ایالاتو ته راغلي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
یو شمیر شزینه قاضیان وایي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته یې ژوند په خطر کې دی. دوی وایي چې د طالبانو د پخوانیو بندیانو په شمول مجرمین ورپسې ګرځي. پخوانی قاضی او د شوزو د حقونو فعال مرزیا بابکر خیل زموږ همکار وحید فیض ته ویلي چې په افغانستان کې قاضیان د خپل خوندیتوب په خاطر خپل استوګنځایونه بدلوي.
معلومات څه دي د خزینه قاضیانو په اړه په افغانستان کې؟ دا اوس هلته د دوی وضعیت ژوند په څه حالت کې دی؟
از قاضیان سره ښه نږدې رابطه لرم. هغه وخت چې په ولسمنګس کې ما د دې خلکو سره زما رابطه سره اوسه تر اوسه یو شخصي خبرې دا دي چې دغه انټرنیشنل اسوسیشن آف د ویمن ججز چې دي دغه قاضیان سره کومک کړی ده. اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شاید سل قاضیان پاتې وي د فامیل سره. البته او حالات ډیر وران دي په افغانستان کې د قاضیانو په ولایتونو کې. ډیر قاضیان په مشکلات کې مخامخ دي. سیکیورټي نه لري بیچارهګان، یو شپې یو کورتزي، بل شپې بل کورتزي. او هغه بل ورځ یو قاضي ماته وویل چې تر کله مونږ زو دغه خپل خپلوان کورونه ته بیا مونږ ویده سو، شاید یو ورځ د خلک مونږ ته وایي کنه چې اوس داسې حالات دي زه تاسو سره نشم پناه ورکولی. ډیر پریشانی حالات دي. خدای دې مونږ خلکو ته خدای رحم وکړي. ډیر خلک پریشان دي، خصوصا د قاضیان سرانوالان، هغه وکیلان، هغه کسان چې په جامع مدني کې وو، ښځه وو، کسړی وو، کنه په دولت کې وو، دغه هغه کسان چې دغه بیچارهګان دغه سرباز وو، دغه مخکې دولت سره د دې خلک کار کړی وو، ټول ته وایي ده. هر طرف چې تاسو وګورئ یو کس داسې آرام ویده نه لري په افغانستان کې. رښتیا خبره
تاسو معلومات څه تر اوسه پورې کوم قاضي ته نقص رسیدلی دی په افغانستان کې؟
طالبان تلفونونه کړی دا کنه دغه اوس خو ټول دغه داخل خو بندیخانه بس اوپن وکاو ټول خلک بیا اوس د ټول ګناګار دی او جنایتکار دی. اوس بس د انتقام په فکر کې دي. یو بل قاضي دي چې الحمدلله د اوس د افغانستان نه راوتی ده. د دې کور ته تللی وو او دا بیچاره په خپل کور کې وه. مطلب د دې ورور ته ډیر دغه طالبان لټ کړی وو او دې ته ډیر اختار ورکړی وو چې تر ماښام نه خپل خور مونږ ته باید پیدا کړي. ډیر قاضیان دي چې داسې مسایل ته مخامخ شوی ده. داسې نه چې یو ډیر قاضیان دي.
طالبان خو ویل چې ټول ته عمومي اف اعلان کړی ده، نو بیا خلک ولې تشویش لري؟
تاسو په خپل وګورئ کنه دغه مخکې هغه پولیس بیچاره هغه د دې زوی او د دې فامیل مخامخ کې د طالبان دی ووجل. او هغه پرون غسلور دغه انجلان دغه چې د جامع مدني اکټیویستانو دا ووجل په مزار شریف کې، په جلال آباد کې، په قندار کې، په کابل کې. دا کور ته راځي او بیا تا ته وایي کته راشه یو دوه مونږ دوه پښتنې لرو، بیا سبا ته به نه په دنیا کې. دا کوم رقم تاسو یقین به دې خلکو سره کوي؟ دا خلک مونږ افکې، دا مونږ دښمنان دي. مونږ دښمنان څه رقم مونږ ته دافه وکي؟ که مونږ دښمنان نه وي اوس ولې مونږ دونه سرګردان یو؟ په ټی وی کې مونږ ژاړو، په خلکو کې مونږ ژاړو. او خدای پلیز ما مونږ افغانان ته تاسو سیفتي ورکړئ. دا څه مصیبت دی؟ خپل دښمن ته څه رقم تاسو باور کولی شئ؟
تر اوسه پورې څومره خزینه قاضیان له افغانستان وتل دي؟ تاسو معلومات څه دي؟
تقریبا یو سل دیرش اوس وتل دي افغانستان نه، فامیل سره. البته
او شاوخوا څومره کسان به تاسو پاتې په خزینه قاضیان؟
سلې پاتې وي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د نومبر د میاشتې 19 نیټه په امریکا کې د هغو پخوانیو پوځیانو ورځ لمانځل کېږي چې په جنګونو کې برخه اخیستي وي. په دغه ورځ امریکایان په درسته نړۍ کې د نورو خلکو سره یو ځای د هغو کسانو درناوی کوي چې په یونیفارم کې د خپل هیواد خدمت د جنگ او سولې په دواړو وختونو کې کړی وي. دغه رعایت او دود ریخه آن تر لومړي نړیوال جنگ پورې رسیږي.
تقریبا دغه څلور نیم کلن جنگ په رښتینه توګه تر ټولو نړۍ پورې خپور شو. دغه جنگ په آسیا او افریقا کې د آرام سمندر په خورو ورو ټاپوګانو د اروپا د اوبو سره نږدې او لری او جنوبي امریکا او هم دغه راز د اروپا د جنگ په میدانونو کې وشو. اکثر وخت په هغه ورځو کې دغه جنگ ستر جنگ بلل کېده، یا داسې جنگ چې ټول جنگونه پای ته ورسول. د څلور کلن جنگ نه وروسته اورباندې یا دښمنۍ د 1913 کال د نومبر د میاشتې په 12مه نیټه د غرمې نه یو ساعت د مخه اثر وکړ او پای ته ورسېده. دغه جنگ په 1913 کال کې د 12مه میاشتې 12مه ورځې په 12م ساعت ودرېد، او که څه هم لومړی نړیوال جنگ په رسمي توګه د 1919 کال د جون د میاشتې په 18مه نیټه د وارسایل په تړون سره پای ته ورسېد. عوامو د 1913 کال د نومبر د میاشتې 12مه نیټه د دغه جنگ پای ته رسېدل ګڼي. د هغه وخت د امریکا جمهور رئیس وډرو ویلسن یو کال وروسته د نومبر د میاشتې 12مه نیټه اعلان کړه چې د اوربند ورځ به د لومړي احتګار په توګه وي. دا د رسمي گذشتونو د عمومي غونډو ورځ وه، او سهار په 12 بجو هر شل د دوی په فعالیتونو کې د یو کم وخت لپاره خاموشي وي چې وخی د هغه چا درناوی کوي چې جنگ یې کړی و. اوس اکثر هغه هیوادونه چې په لومړي نړیوال جنگ کې دخیل و لا تر اوسه د دغې ورځې یادونه کوي، مګر د نورو جنګونو نه په وروستي وخت کې او په 1945 کال کې جمهور رئیس ایزنهاور دغه رخصتي پراخه کړه چې د ټولو هغو کسانو درناوی پکې وشي چې په یونیفارم کې په جنگ او سوله دواړو کې خدمت کړی وي. که څه هم په اساسي توګه د پخوانیو پوځیانو ورځ د جنگ په باره کې نه ده، دا د جنگ په میدان کې د بری یا ماتې یادونه نه کوي. دا نه د سیاسي پرمختګ یا د ځمکني لوړې ارزو لمانځنه کوي. په بل عبارت دا د یادونې ورځ ده په برتانیا، کاناډا، جنوبي افریقا او په نورو هیوادونو کې د ورته رخصتیو په شان په دې ورځ د پخوانیو پوځیانو د خپلو خدمتونو او قربانیو لپاره درناوی کوي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0، په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
پینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.